ریڈیو ٹی وی ساتھ خبری خپرونه کې د سر ټکی د پاکستان چیف جسټس امر کړی په عمران خان د حمله مقدمه د پسلی وساته کې درج کړی شي. د تحریک انصاف ګوندې هرکلی کړی. د بیدرکه خلکو لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم ویلي د بلوچستان بولان سیمې نه 80 تنه جبري بیدرکه کړی شوي چې پکې ښځې پیغلې جینکۍ او ماشومان هم شامل دي. او د موسمی بدلون په اړه مصر کې د ملګرو ملتونو سرمشریزه غونډه کې چارواکو اندېښنې څرګند کړي چې د موسمی بدلون په اړه څه نه کول به خطرناک نتایج ولري او ژمنې یې تکرار کړي چې د موسمی بدلون د لاسه ځپلی شوو خلکو سره به مرستې کوي. سبا کېدونکې منځنۍ مودې ټاکنو نه وړاندې د امریکا واکمنه ګوند په هیواد کې د شو نظر پښتنو له مخه د ګرانۍ او یو شمېر نورو ستونزو په سر مقبولیت د نیمې هم رقم شوی. درمنو رجن کو د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو تاسو راپورونه مرکه او ریمون سره اوسئ.
ستړي مشي زه یم شپه مومن دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د ګل ورځ د کال 2023 نومبر د میاشتې ومنټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې لومړی راپور په لوتا د نهې په ورځ یا سبا له په امریکا کې د منځمۍ مودې ټاکنې ترسره کیږي او د چارواکو د وینا تر مخه د 15 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو خپلې رایې ارلی ووټینګ یا د وخت نه وړاندې د رایې اچولو په عمل کې ورکړې دي او د اتوار په ورځ باندې ریپبلیکنس پارټۍ دعوه کړې ده چې دوی به د کانګرس په دواړو ایوانونو کې بریالی ترلاسه کوي یا به اکثریت ترلاسه کوي. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار اربا محمود علی وړاندې کوي.
نهې یا شنبه په ورځ به د کال 2023 د میانه مودې په انتخاباتو کې د وړاندې نه د رایې ورکولو او په پولینګ سټیشن کې د ووټ وچولو عمل سرته ورسي. ډیموکراتس ګوند دا وخت په کانګرس کې ډېره کمه برتري لري او که د تاریخ په رڼا کې ورته وکتل شي نو د صدر بایدن ګوند په ایوان نمائندگان او سینیټ کې ځینې چوکۍ د لاسه ورکول شي. دومره چوکۍ بلل شي چې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند اکثریت تر لاسه کولی شي. ڈیموکریٹس گن وائی د گرانے پوج عام امریکایان سپلی شوی دی خو د دې باوجود د سپریم کورٹ د خوا د سک کال د حمل ضائع کولو د خزو د اختیار خلاف فیصله کولو په وجہ خلک په زیات شمیره کې رائے ورکولی شي.
اقتصاد خنه دی خلک سوچ کوي او وای چې د هغه ګوند چې د یونین تحفظ کوي د هغه ګوند چې د دوایانو بای راکموي او د صحت خرچې راکمې کړې دي. په اخر کې هم دا ګوند چې د بنیادی ازادو یعنی په خپل وجود د خپل اختیار ګوند د حقوقو تحفظ یقیني کولو هڅه کوي. زما په خیال دا د سختو انتخاباتو سیزن دا د مینز مودې انتخابات دي خو زه اوس هم په سینټ کې خپل برتري برقراره لیدل غواړم.
د ریپبلیکن ګوند ځینې کاندیدانو د انتخاباتو شفافیت د خپلو کمپینونو اهم ټکي ګرځولې دي او د پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ هغه د دروغو دعوو سره تړلې دي چې وایي د 2016 انتخابات رې په ټکي ګټلې شوې دي. د پخوانی صدر جیمی کارټر او د د میرمنې روزلین د خوا په اټلانټا کې د کارټر سینټر غونډې زینو کې د جارجیا په فولټن کاونټي کې د انتخاباتو د سار لپاره د بی طرفه سارونکو ته تربیت ورکول کیږي. په رستو کې په دې ریاست کې د سینټ د لپاره سختې مقابله لیدل شوې دي. د ډیموکرات ګوند د پاستور رافایل وارنوک او د ریپبلیکن ګوند د فوټبال پخوانی لوبغاړي هرشل والکر ته منځه د سختې مقابله امکان دی.
په انتخاباتو د امریکایانو باور کې کمی لیدل کیږي. د ولس اعتماد پر کم شوه دی او زمونږ غوندې بے طرفه سارون کی بیا یو داسې ګام کیدلی شي چې د انتخاباتو په حق لا د خلکو ناباوري ختم کړي او د انتخاباتو په اهمیت خلک خبر کړي.
په پنسلوانیا ریاست کې د ډیموکراتس ګوند لیډ راکم شوه دی. دغه تر سینټ د پاره د ډیموکراتس ګوند د کاندید لیفټننت گورنر جان فټرمن او د ټرمپ تملاتړي د ریپبلیکن ګوند د مشهور تن ډاکټر محمد اوز ترمنځ مقابله سخت شوه ده. په سان دیګو کې خبريالانو سره د خبرو په وخت صدر بایدن په انتخاباتو کې د ډیموکراتس د کامیابۍ په اړه خوشبيني څرګنده کړې خو د ریپبلیکن ګوند غړي وای دوی تخکاره خپل کامیابی په نظر راځي.
سر بایدن د پاره د بیدارۍ پیغام دی. زه په امید یم چې هغه به ورته غوږ کیږي، ځکه چې په تیرو دوو کلونو کې څه هم شوي دي. هغه د امریکایانو د پاره ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. زه تمه لرم چې د نهې پر ورځ امریکایان به صدر بایدن ته دا خبره ښکاره کړي چې دوی د دننه خوشاله نه دي او یو جدا ایجنډا غواړي. او زما په خیال په ایوان نمایندگان او سینټ کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت به دوی د دې جوګه کړي چې په خپلو ژمنو عمل یقیني کړي. زه تمه لرم چې جو بایدن به د دوی پیغام واوري.
د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د زیارت د ورځې پورې د 2.5 میلیونه نه زیاتو امریکایانو خپل رای ورکړې ده. د ځینو ووټونو شمیره د انتخاباتو د شپې نه وړاندې ممکن نه ده. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
راپورونه وایي چې دا وار به په منځمهاله ټاکنو کې مقابله سخته وي. په دغې باندې خبرې اترې کوو چې راپورونه څه دي. زمونږ همکار فواد لامی صاحب دا وختي موږ سره ملګری دی. لامی صاحب، تاسو سره کله کوم ستړي مشي؟
ډېره مننه، سلامات اوسئ.
لامی صاحب، تاسې راپورونه کتلي دي چې راپورونه څه وایي د دغه منځمهاله ټاکنو په اړه باندې؟
دا منځمهاله ټاکنې اشفاق صاحب د یوې ورځ نه ډېر کم وخت ورته پاتې، یعنې سبا د واشنگټن په وخت د سې شنبې نهې په ورځ په ټوله امریکا کې انتخابات راځي. د منځمهالې دورې انتخابات دي چې په دې کې د کانګرس دوه ایوانونه لري. د امریکا کانګرس یو د نمایندګانو ایوان دی چې د دې 415 څوکۍ ټوله په ټوله امریکا کې په دې باندې سیالي کیږي، انتخابات به کیږي. او بل د سینیټ مجلس چې په سینیټ کې 100 کرسۍ وي او سږ کال په دغه دوره کې د انتخاباتو 15 کرسۍ انتخاباتو ته کېښودل شوي دي او په دې به سیالي کیږي. نو دا ډېر اهم انتخابات دي په دې خاطر چې هر چا چې د دغه دوه ایوانونو اکثریت وګټه، دوه مهم ګوندونه دي په امریکا کې، ریپبلیکنز او ډیموکریټس، چې هر چا یې اکثریت وګټه، نو هغه به په آینده دوه کلو کې بالادستی ولري یو هده پورې. او اوس چې وایټ هاوس د ډیموکریټانو په لاس کې دی، خپل پرزیډنټ یا صدر بایدن یو ډیموکریټ دی، خو دا ویره ورسره شته چې ښایي د امریکا د کانګرس دوه ایوانه په دې انتخاباتو کې وبایلي. په دې برخه کې دوی ډیر اوس کوشش کوي، مختلفو سټیټو یا ریاستونو ته ځي. خپل صدر بایدن پنسلوینیا ته تللی وو او نن مریلند ریاست ته تللی دی چې هلته خلکو ته خبرې وکړي او کمپین وکړي. ترڅنګ یې پخوانی صدران صدر اوباما او صدر ترامپ دوی هم پنسلوانیا ته تللي وو او هلته یې ډېر زور په دې اچولی وو چې خلک خپلو ګوندونو ته راوبولي او هغو ته ووایي چې د ډیموکریټانو یا د ریپبلیکنانو هغه کاندیدان چې دي هغو ته رایه ورکړي. خو په عمومي توګه په سرویګانو کې چې څه ښودل کیږي هغه دا ده چې ښایي دا منځمهاله انتخابات د ډیموکریټانو دپاره ښه په نتیجه ونه لري او په دې کې ښایي په ډیرو ځایو کې ریپبلیکنان بدلاسي شي. ریپبلیکنان دا څوکۍ وګټي چې دا خطر ورسره شته چې ممکن ریپبلیکنان د نمایندګان ایوان او یا د سینټ ایوان او یا دواړو کې بالادستی او اکثریت ترلاسه کړي، چې په هغه صورت کې به بیا د امریکا آینده سیاسي ماحول یو بل ډول وي.
لمی صاحب، د امریکا کانګرس بهرنۍ تګلاره جوړولو کې څومره مهم رول لري او بل دا چې بهرنۍ تګلاره کې غټ چیلنجونه سړي؟
او بالکل اشفاق صاحب، که څه هم د امریکا درې قوې دي چې وي د عدلي قوه ده، یوه یې دا د قانون جوړولې قوه ده او یو یې حکومت دی یا انتظامیه ده. انتظامیه هغه خارجي پالیسي مخته وړي چې وایټ هاوس دی، صدر بایدن دی او هغه یو ډیموکریټ دی. خو دا مهیر نشي چې کانګرس په خپل ځای باندې په خارجي یا بهرنۍ تګلارې باندې اثر درلودلی شي. هغه دا چې کانګرس سره ډېر داسې څه شته چې صلاحیتونه واک اختیار ورسره شته چې کولی شي د صدر واک اختیار په ځینو مسایلو کې د اثر رسوخ لاندې راولي. مثلا دا دی چې په خارجي فنډونو کې که چې د صدر وغواړي چې د بهرنیو ملکونو سره کومک وکړي، نو هغه باید د کانګرس نه منظوري واخلي. اوس مهال مثلا د اوکراین قصه ډېره توده ده او صدر باید بایدن دا ژمنه کړې چې د اوکراین سره به ډېرې مرستې او کومکونه کوي، ډېرې مرستې مخکې هم ورسره کړي دي، خو ریپبلیکنانو ویل دي چې که دوی کامیابه شوه نو دوی به اوکراین ته سپین چک نه ورکوي، یعنی اسې به بې شرطه دوی سره کومک نه کوي. نو دا امکان ډېر شته چې د اوکراین سره ښایي په مرستو باندې هم اغیزې راشي او مرستې ورسره کمې شي. بله موضوع د چین ده، چین زیاتېدونکی سر رسوخ په نړۍ کې. بله موضوع د کوریا چیلنجونه دي. همدارنګه سفیران که صدر او بایدن مختکی منظورولو ته هغه باید د سنټ د کمیټو د خوانه منظوري واخلي، دوی بیا هغه وټاکل شي چې کیدی شي دغه لړۍ هم بیا ټاکنی شي که چیرته ریپبلیکنانو اکثریت وګټه. بله موضوع یې دا ده چې د مثلا د افغانستان کې د طالبانو سره د دوی رویه د امریکا رویه به څنګه وي، په دې باندې هم کیدی شي چې کانګرس کې پوښتنې راپورته شي او په سنټ کې
دغه طرف ته راتلمه چې د امریکا په کانګرس کې که د واک توله بدلیږي نو د افغانستان لپاره به په تګلارو باندې کوم اغیز دغه وي.
تر اوسه پورې داسې ښکاره نه ده معلومه چې په افغانستان کې به یې اثر څه وي، خو دا ویل شوي دي چې ریپبلیکنانو دا ویل دي چې دوی که اکثریت ترلاسه کړه نو دوی به هغه د بایدن انتظامی چارواکي چې د افغانستان نه د امریکا د انخلاف پروسه کې دوی لاس درلود هغوی نه به پوښتنې ګرویګنې کوي، او په دې باندې ریپبلیکنانو تنقیدونه د مخکې نه هم راپورته کړي وو او دا مسله به نور هم پسې شار وي. که څه هم د امریکا نه د افغانستان نه د امریکا د قواو راوتلو لړۍ اول ترامپ پیل کړه، یعنی هغه وخت کې چې ډونالډ ترامپ صدر و د طالبانو سره د دوهی تړون لاسلیک کړ، مګر وروسته دغه پروسه چې بیا بشپړه شوه دا د ډیموکراټانو په وخت کې وه، خو په دې چې دا په څه ډول په کومه طریقه بشپړه شوه او د طالبانو سره باید د امریکا دریت څه وي، د دوی رویه به څه وي، په دې باندې ریپبلیکنان تنقید لري، او که دوی اکثریت په کانګرس کې وګټه نو په دې باندې به پوښتنې ګرویګنې راپورته کوي، اورېدنې به کیږي، بیا به وکتل شي چې د حکومت په پالیسۍ باندې څه اثر درلودلی شي.
ډېره مننه پواد لمې صاحب،
سلامات.
ډېره مننه.
د ډیو سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، موسم راځو د پاکستان غاړې ته. د پاکستان چیف جسټیس د پنجاب د پولیسو مشر آی جی ته امر کړی دی چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان باندې شوی حملې پر ضد د اف آی آر درج کړي په سلی رشتو ساتو کې. په دغه باندې د ډیوا خبریال رابیا پیر څخه څو شېبې وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې موږ ته پوس پوښتنې کړي دي او لومړی هم ته د دغه نور جزئیات پوښتلې دي.
د رواني میاشتې په درېمه نیټه باندې د پنجاب وزیر آباد سیمه کې پر عمران خان باندې ډزې سوي وې، د هغوی پر کاروان باندې پر خلکو باندې ډزې سوي، په هغوی کې ډېر خلک زخمیان سوي هم وو او څخه یو کس چې د هغه وژل سوی هم وو. نو د دغه مقدمه تر اوسه پورې نه و درج کړی سوی. نن د سپریم کورټ ستر قاضي عمر عطا بندیال د پنجاب آی جی سره خبرې وکړې، هغه پر ټلیفون د لارې هغه سره خبرې وسوې، په ویډیو لینک د لارې، او بیا هغه راو هم غوښتل سو چې دغه مقدمه ولې نه ده درج کړې سوې، او کچري په څلورویشت ساعته کې دغه مقدمه درج نه کړې سو نو دوی به از خود نوټس اخلي، خپل به نوټس اخلي او مداخلت به کوي. دوی ویلې چې د قانون د لارې کم پولیس چې دی هغه به مقدمه درج کوي، او ویلې چې دغه کم مقدمه کې ثبوتونه دي دغه رنګ تفتیش نه شروع کیږي، او ثبوتونه چې دی هغه د ځای کې دوه ویره ده، هم دغه سبب دی چې مقدمه زر تر زر درج کول پکار دي. خو د دې سره دوی هدا هم ویلې چې کچري څوک دوی د دې څخه منع کوي، ویلې چې آی جی پنجاب دا خبره کړې و چې د پنجاب اعلی وزیر دوی منع کړی دي د دغه مقدمه د درش کول سخه نو عدالت ورته وویل چې کچری دوی دغه تحفظات لري وزیر اعلی نو هغه زمانه نه لري او مقدمه درج کول ضروری ده او که څوک هم دوی د دې څخه منع کوي نو عدالت به د دوی مرسته کوي او عدالت به په دې کې خپل هم مداخلت کولی سي که چېرې داسې ونه سوجي.
رابع پیر د پنجاب صوبه کې اکثریت هم د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د ډلې دی اغي ویلیام دی چې ګنې د دې پخپل حکومت کې د عمران خان په ضد باندې د شوی دغه چې کوم حمله ده دغه اف آی آر پولیس نشي درج کولې یعنی هغه یو قسم لا ډیر لوی ګیلا د خپل کمزورتیا یا د خپل بی اختیاری کړی و په دغه باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا کوم خبرګون مخې ترغلې دی چې د چیف جسټس لخوا کوم پریکړه شوی.
بالکل شاه محمود قریشی صاحب دا خبره کړې ده. فواد چودھری صاحب هم د ټویټر تلاري هر کله کړې دي. شاه محمود قریشی صاحب د یو ټلویزیون چینل سره خبري کول په محل باندې د دې هر کله وکړو خو ورسره دا هم ویل چې هغه وخت په مطمئنه کېږي کله چې د دوی کمی غشتنې دي د هغه وجل سیوی کس د کورنۍ کمی غشتنې دي او هغه کسان چې پکې ژوبل سوي دي په دغه برید کې د هغه کمی غشتنې دي او هلی دی خوشی دی دا غوی تر مخه کچری دغه مقدمه درش کړی سوان او دی با خوشاله وی. زه تاسو ته وایم شفاق صاحب چې کم عمران خان د زیارت فور چې کله پر دوی برید وسونه داغي پس دوی د درې کسانو درې مشرانو چې په غوی کې وزیر اعظم دی شهبا شریف صاحب د کورونو چارو وزیر رانا سنا اولاد او سره د فوج لوړپوړی افسر دی فیصل نصیر میجر جنرال فیصل نصیر د هغه نوم دی یاد کړی و. نو عمران خان خپل تیر ورځ چې د شوکت خانم هسپتال څخه بیرته کور ته منتقل کېدون او یو خبري غونډه کې دا خبره وکړه چې دغه پولیس دوی ته ویلي دي د وزیر اعظم په ضد هم مقدمه درج کولای شي د کورونو چارو وزیر په ضد هم درج کولای شي خو د فوج کم مشر چې دی هغه په ضد باندې دغه مقدمه نسی درج کېدلی هم دغه اسباب دي. د عمران خان وینا ده چې دوی پروند کړي و نو د عمران خان او د ډلې خوش خدا ده چې په دغه کسانو په ضد باندې درج کړی سي خو د پولیسو دا ویل کیږي چې د پولیسو او د پنجاب د اعلی وزیر دا خبره کوي چې هغه د مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې هغه وایي چې نمونه په کار دی وانخستل سي ولې چې ثبوتونه عمران خان خپل نه دی وړاندې کړی نو اوس پراتلونکو ورځو کې تر څومره حد پورې ممکنه کې دی سي چې د تحریک انصاف د خوشی تر مخه مقدمه درج کیږي او کنه خو هسي نن چې مطبوعاتو سره خبري ورسره وکړي نه هغه ویلې آی جی پولیس ویلې چې مقدمه به درج کوي خو څه نه دی ویلې چې د چاپ
د اسلام آباد هایکورټ مشر قاضی ترمن الله په سیاسي قیادت باندې غږ کړی دی چې خپل منځي شخړې دې د عدالتونو په ځای د حوالې لپاره پارلیمان ته پیش کړي. هغه همداراز د پاکستان په ملکی تاریخ کې نیمایي نه زیات وخت د پوځي ډیکټیټرانو حکومتونه د پاکستان بدمرغي بللې ده. په دغه حق لباندې د اسلام آباد څخه د ریوا خبريال پیرولا شاه نور تفصیل وړاندې کوي. او بخې قدمون ریدونکو زو د خیبر پختونخوا سر خار په خور یونیورسټي ته چرته چې د دیوا خبريال مدثر شاه د زده کوونکو سره خبرې ترې کړې دي د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې او په دغه کې احتجاجي مظاهره د هیواد لپاره څومره تاواني او یا څومره ګټوري دي.
قدرمنو کتونکو د پېښور پونتون کې موجود دا وخت او دلته کې زده کوونکو سره پاکستان کې چې کوم سیاسي حالات دي په غیبه خبره کوو چې د دې احساسات څه دي.
جی پہلا خدا چې زمونږ ملک چې ډېر زیات د مشکلاتو شکار دي لکه چې څومره هم زما په خیال باندې څومره هم غټ اداري دي لکه چا سره چې اختیارات دي په دې ملک کې هغه ته پکار دي چې اول د انسانیت خدمت وکړي. مونږ څومره سبق کې ویلي دي نو هغه دا دي چې ټولو کې غټ عبادت چې دي نو هغه د انسانانو خدمت دي او زمونږ د سیاسي قوتونه چې دي یو بل کې یو بل سره جنګيږي د هغه په عام انسان باندې لکه چې یو بل کې هغه صلح کی نہ وی نو عام انسان مانے دلتا چالا صحیح فیصلے نہ آغست لکھی گی سوکھ صحیح نظام وغیرہ نشتہ دکشان بیا چمنگا پیپر ہی آسی امنگا دا حالات گورو چکل بچا بانے سکی گی چرتا لانگ مارچ دے چرتا ریجیم چینج دے نو اگر زمونگا اگر مازغ ہم ڈیر دگا کئی زمونگا ہم بیا مستقبل تا فکر کی گی چی خدایا لکھتا دی پاکستان بس کی گی یا بس جوڑی گی نو سم رہم غٹے اداری دی چی چا سر ہم دے ٹائم دا پاکستان اختیارات دی دا روز اول نا اگیل پکار دی چی دا انسانیت خدمت تا دے فوکس ور کی ٹولو کے غٹ عبادت دا دے جو انسانان ستا حکومت کم کسان دے اغیل دے دا آزادی رائے حق ور کی کہ جرنلزم دے کہ ہر سدے ہر چاہتا پکار دے چو خپل زان دے آزادی رائے دے کی خپل خصائی رائے شو یا دا آغا چو سہم اختلافات دے آغا دے مخامخ کی اور دا عام عوام چو سم رہم حق دے آغا دے ووٹ ور کول آغی تے دے دا ووٹ دا حق ور کی اور آغا ووٹ چو دے نو پا آغی بنیاد بانے دے صحیح فیصلی ہوشی
بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا خبر دا چے دا خو یو نقصان دے دا ملک پارا چی بار بار احتجاج کی گئی اور احتجاج آغا پتر کی سر نہ کی چکم پکاری امن سر امن سر ہے نو دا ددی وجہ ملتا ڈیر نقصان کی گئی نو سو گرا دا سورج کی گئی چھپا عمران خان بانے حملہ ہم اوشوا اس آغا دوبارہ بیا آغا وائی چیز و بیا دا رکا چکم دا مارچ دا بزر دوبارہ شروع کوم نو اس پہ دیو خلق بانے ڈیر اثرات پر وزی لکا بد اثرات ہم دیر پریوزی پا خلقو بانے
پاکستان چکم اوسنی حالات تی نو ددے چکم فیوچر باندے زا اثرات گرم نو آغا دیر زیاد نا امیدی ما تخکاری مخیتا نو دے دا پار از دا زمون چے اوسنے دا راروان نسل دے دی تا بزویم چے تاسو چکل سیاسی حالات تا گو رہی نو تاسو سیاسی شخصیت پرستی پسے مزائی تاسو چې دې د دې خبرې باندې ډیر زور ورکوي چې تاسو چې کوم سیاسي لیډران دي هغه تاسو د لپاره کم پالیسیانې جوړې تاسو ایجوکیشن د لپاره تاسو مخکي تاسو نوکرین د لپاره چې دې هغه تاسو ته کم پالیسی جوړې کړي چې هغه تاسو مستقبل محفوظ کړي که تاسو وایي چې تاسو لیډر چې هغه کریزمیټیک نو تاسو به هغه فالو کوئ نو دا تاسو د لپاره چې دې بینیفیشل نه ده اس لحاظ سره هم تاسو د لپاره چې دې بینیفیشل دا دی چې تاسو لیډر تاسو د پاره کم اقدامات اخلي تاسو ته سمره اهمیت درکئ ستاسو مستقبل د پاره اغس یو نظریه ده نو ستاسو د پاره دا زما مشوره ده چې تاسو خپل لیډرانو مستقبل د پاره نظریه په بیسس باندې اغی الیکټ کوئ دویمه دا چې اوس اوسنی حالات کې مونږ وکړو چې ډېر سینیټرز چې دي دا اغوی هم بیسک هیومن رائټس وایلیټ شو نو زه بتاویم چې تاسو ټول چې کوم را روان نسل دی هغوی دا کوشش وکړي چې د چې کوم رول آف لا ده د هغوی بالادستی وشي د قانون بالادستی وشي ځکه چې د پاکستان کې که د یو سینیټر رائټس محفوظ نه دي نو یو عام انسان به څنګه خپل انساني حقوق محفوظ کړي نو تاسو په بیسک هیومن رائټس باندې ډېر زیات فوکس ورکړئ
قدرمنو کتونکو د پېښور پوهنتون د زده کوونکو دغه خبرې تاسو واورېدې او څنګه چې لکه تاسو واورېدل چې دوی په ډېرو معاملو باندې مطمئن نه دی د موجوده سیاسي صورتحال نه خو بیا دوی خوشبین هم دی دوی وایي که دلته کې جمهوریت قوي شي نو اقتصاد به هم ښه شي او دوی خپل مستقبل روښانه ویني د کیمرامین هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د ډیو ټی وی خبرونې ته وګورئ سیاسي سړونکو د پاکستان موجوده کړکېچن سیاسي فضا کې د مارشل لا لګې دو ګونګوسی د هیواد جمهوریت نظام او د آئین بلدستۍ لپاره ستر ګواخبلی دوی وایي په موجوده حالاتو کې هیواد د یو پوځي لاسو ته پریوتل به لوی تاوان ولري د ډیو خبریال احمد الله په دغه باندې نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي
سیڑون کی وائی دا لانگ مارچ پہ محال پہ عمران خان وسلوال برید دا حغ دا گن پہ حیوات کے خوار احتجاجنا او بیا دا عمران خان لخوا پہ اخپل پلویانو دا دغ احتجاجنو دا عمدار ساتو لغک دا حیوات سیاسی حالات دیر توجن کری دی دا عمران خان پہ زان شوی برید کے دا طاقتور فوزی اسٹیبلشمنٹ نم اغستلو تا دا پہ وسخ برگن خم دا سیڑون کو پہ وینا خائی چگنی اوز دوان خواو یو بلتا خی بڑی رخ کری دی وطلی خبریال حامد میر واشنگٹن پوسٹ اخبار تا پخپل یو مضمون کلی کلی دا اسلام آباد پا پزا کے دا فوزی کو دیتا گنگوسی دی که حالات نور کړکېچن او توجن کېږي نو په وس د پراخه کامی مفاد په بهانه د حکومت انتظام په لاس کې اغستلی شي.
موجوده دور کې زدا ګڼم چې دا کم حالات نو مونږ تیر شوي په نشپګو میاشتو کې د ملک تیریږي او تیر شو نو د دینه د مارشل لا لګولو د پاره د غې خلکو د پاره خه حالات تاریخ کې نه دی پاتې شوی. خو کوم دوه خبرو زما په نالج کې چې کوم دی چې د کمی وجه مارشل لا تر اوسه پورې نه ده لګېدلې او امید زمونږ دا دی او یقین هم دی چې لګېدې هم نشي. یو 18th امینډمنټ دی او یو د جسټس وقار سیټ هغه فیصله ده چې کومه ډېره مشهوره شوې وه زما په خل ټول خلک ته خبر هم دی.
حامد میر په خپل مضمون کې ولیکل د دې اونۍ په سر کې د خپل کنټینر د پاسه عمران خان د پوښتنې په ځواب کې وویل که ماشاءالله لګي نو ودې لګي د تا فرق نه پریوزي. حامد میر وایي عمران خان به نه هېریږي خو زه یعنی حامد میر ویریږم ځکه چې د ماشاءالله د لاسه په کال 1901 کې د پاکستان دوه ټوټې شوې وې.
په پاکستان کې مارشل لا لګول چې دي زما په خیال دا اسټبلیشمنت دا فوج دا دا دونه ګران کار نه دی او بیا د کنټینر نه د ولس په مخ کې دا خبره کول دا دونه اسانه ول چې په مارشل لا ولګین په ما هیڅ فرق نه پریوزي. شاید په عمران خان به فرق نه پریوزي خو زما په خیال په دې ریاست په دې نظام په دې ولس په ډېر جوور اثرات دغه شی پریوزي.
ورسپانې ډان هم په خپل اداریه کې د ورستنی کړکېچ په جمهوري عمل د خرابو اغیزو ذکر کړی دی او لیکي په دوامدار کړکېچ کې ځینې طاقتورې حلقې د کورنۍ اړیګړې د کابو کولو په تاثر سره د انتظام سنبالولو هڅه کولی شي او د دې خبرې د وړاندې نه خبرداري هم ورکړی شوې ده. خو څېړونکي وایي چې د هېواد بېساره معاشي ستونزې په پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې مسلې او ولسي احتجاجونو سره سره که د هېواد عمومي سیاست هم د نفرت تشدد او تاو ژورې کندې ته پریوزي نو د هېواد ناتوانه جمهوریت تر هغې د خطر سره مخ دی چې فیصله کوونکي قوتونه سیاسي مشران او ګوندونه د سیاسي زغم او حکمت نه کار وانخلي. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمیدالله ویو ویډیو ډیو نیوز پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د بدمنۍ پر ضد باندې لوی احتجاجونه وخت په وخت باندې شوې دي. د ترخګرۍ پر ضد باندې په دغه کې نارې وخل شوې دي خو ځایي اوسیدونکي او سیاسي ګوندونه وایي چې په صوبه کې امنیتي غونډو ته په قومي میډیا کې ځای نه ورکول کیږي او بیا په سوشل میډیا هم دې ته غبرګون ښودل شوی او ویلې شوی. قومي میډیا ته د تحریک انصاف احتجاجونه ښکاري خو د پښتنو د امن لپاره غټ احتجاجونه ورته په نظر نه راځي. د ډیوه خبریال ریاض حسین په دغه د مردان څخه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
شپېته کلن محمد عثمان د ورسپانو سټال تراغلی او غواړي چې ځان د ملکی حالاتو څخه خبر اوساتي. دی وایي 13 ورځې د سوابې ضلع په امن مارچ کې ګډون کړی وو خو په قومي میډیا کې دیتا ځای نه دی ورکړی شوی.
لکه مونږ په اونو په سوابې ترشین باندې وا ان پی پیپل پارټي د امن د ټولو پاتو مشترکا یو جرګه شوی وو او هغه موږ ټول تړي په ګڼ تعداد کې خداغي کورج بالکل نشته کې لکه ځای کې سپین ایجنډا و امنو.
13 ورځ د خیبر پښتونخوا په سوابې او جنوبي وزیرستان کې د بدمنه او ترهګرۍ په ضد سخت احتجاجونه شوي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. په ټوله صوبه کې د خراب امن او امان صورتحال عمله د 1300 میاشتو راهیسې احتجاجي لړۍ دوام لري او په دې احتجاجونو کې د ګډونوالو لخوا د تحفظ او امن پر ځای ساتلو غوښتنې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې پارلیماني غړي هم وخت په وخت د قومي میډیا نه دا ګیلې کوي چې د ملک د نورو برخو پرنګا د صوبې ستونزې نه را برسېره کیږي. په صوبه کې د مخالفې ډلې عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلیماني غړي سردار حسین بابک وایي باید میډیا خپل آئینی ذمہوارې ترسره کړي.
دی وای دا د صحافتي ادارو آئینی ذمہواری ده چې د دې ځای خبرون لا ځای ورکي. په دې کې زموږ هیڅ قصور نشته چې د ترهګرې ځپلې خلک په داسې حالاتو کې ژوند کوي او بیا موږ هم د دې ریاست اوسیدونکي یو او د پاکستان د آئین او قانون دننه خبره کوو.
صحافتي کارکونکي وایي په صوبه کې تر ډیره حده پورې هغوی د هر قسمه واقعاتو د کوریج ذمہواری ترسره کوي. صحافتي ځایي او نړیوال تنظیمونه وایي په پاکستان کې میډیا د فشار لاندې ده او نشي کولی چې آزاد صحافت وکړي. خو د پاکستان حکومت وایي صحافتي ادارې په مکمله توګه آزادي دي. د صحافت نړیوالې ادارې وایي روان کال پاکستان د صحافتي ازادۍ په نوم لړ کې 12 درجې غورځېدلې دي او په 180 هېوادونو کې 155 نمبر دی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.
وی او اے ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوری دلشی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر که څه هم سبا ته د لانګ مارچ بیا د شروع کولو اعلان کړی و، خو دغه اعلان وروسته وځنډول شو. د شروع ورځې نه به اوس دغه احتجاجي لانګ مارچ د پنجاب وزیر آباد سیمې څخه د اسلام آباد په لور شروع کیږي. د خیبر پختونخوا څخه صوبایي حکومت چې کوم مشران دي د تحریک انصاف، هغې ویلي دي چې دوی به وو ورځې پس چې کوم دی نو په دغه حقیقي مارچ کې د شاملېدو لپاره روانېږي. خو څېړونکي وایي باید چې وګړو د حرکت او تجارت حقونه خوندي وساتل شي. په دغه اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان راپور منګلرو، خو هغه به تاسو ته وروسته وړاندې کوو. راځو د ټویټر په حوالی سره، چې د ټویټر چې کوم د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو یو لویه شبکه ده، دی کې د په دغه اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان خان تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د ټویټر نوی مالک ایلون مسک چې د کمپنۍ چارې په لاس کې اغستی، خپل یو پیغام کې ویلي دي بلو ټیک اکاونټ یعنی اودی نخا د سرمایدارو او عام ولس په منځ کې امتیازي سلوک وو، نو لدی لکه بلې پی اتا ډالره فیس یې خو دی. په پیښور کې تصدیق شوی د ټویټر اکاونټ لرونکي وایي لدی جوګنیو چې اتا ډالره میاش ورکړو او د دوی د پاره بلو ټیک سمانی نه لري.
دغه بلو ټیک ضرورت ما ته نشته دی، ډیر کسان کم چې ما غړي چا دا صحافی څنګه دی ما پرسنلی پیژني هغه اسې هم دا خبره باندې اعتماد کوي، نو دغه ویریفایډ اکاونټ زما ضرورت نه دی. کچرې دا مانا دا اکاونټ اخلي وادي اخلي یو ځل نه شل ځله دی واخلي، ما به صحافت ټویټر نه مخکې هم کوو، ټویټر سره هم کوم، په یوټیوب باندې کوم، په فیسبوک باندې هم کوم، عام میډیا باندې هم کوم، اب زه اسیم جاری ساتم. کم از کم زخو به بلا دا ویریفایډ اکاونټ دپاره پیسې نه ورکوم، ولې چې زما دا پیسې دې کار دپاره نه دي.
دا ټویټر مالک ویلی دی چې د نوی نظام سره به فیس ورکونکو ته ځینې اضافي فیچرز ورکولی شي، چې پکې په جواب ورکولو کې ترجیح، ټویټر مینشن، سرچ یعنی په لټون کې ځانګړي پاملرنه او داسې ځینې نور جزئیات شامل دي. پوهان نظر لري چې د ټویټر نوی پالیسي عملی کېدو سره به د ټویټر کارونکو شمیره راکم شي او د جعلي اکاونټ لرونکو شمیره سیوا کېدو سره ویره ده چې نورې ویبپاڼې هم د پیسو اغېستو پالیسي خپل کړي.
ما ته داسې هم ښکاري چې د دې په وجه باندې به لکه نور چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارم دی، فیسبوک به مونږ واخلو یا نور داسې پلیټ فارم دي، نو هغه ته به هم فائدہ رسی، هغه یوزرز به هغه کې زیات تر اکټیو کیږي.
د سماجی رابطو په ویب پاڼو نظر لرونکي غیر دولتي اداره ډیټا رپورټرز تر مخه پاکستان کې نږدې 2.5 میلیونه خلک سوشل میډیا استعمالوي. د میډیا پوهان وایي د پاکستان معاشي وضعیت دومره پیاوړی نه دی چې څوک اتا ډالر ورکړي. وایي د ټویټر دی فیصلې سره به د باوري معلوماتو رامخته کېدو عمل ته زیان ورسي.
جرنالیزم ته د دې یو نقصان دی. جرنالیزم نقصان په دې حواله سره دی چې یاره اوس خو که اخبار دی، ریډیو دی، ټی وی دا، نو هغه چې کوم معلومه کسان دي، سیاسي کسان دي یا دغه دي، نو دا هغه خبرې د ټویټر نه روچتای چې کوم د بلو ټیک والا اکاونټ باندې.
ټویټر چې تر اوسه د معاوضي پالیسی لا نه ده عملی کړې، خو د کمپنۍ مالک خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د هر یو هیواد د قوت خرید یعنی د اغستو د توان مطابق په دغه معاوضه اغستې شي او دا به د هر یو ملک د پاره بیل بیل وي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
هر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوری دلشی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساتا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خپرونه ده. په بلوچستان کې د بيدرکه خلکو لپاره غاک پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ویلی دی چې په بولان سیمه کې د شلو پورې کسان په جبري توګه باندې بيدرکه کړی شوی دی. په دغه سیمه کې د تیر تور زور هسي پوځي اپریشن روان دی. حکومت بیا دغه دعوی رد کړی دی او وایي چې دغلته هیڅ قسم اپریشن نشته او نه دغه خلکو د بيدرکه په حق لبنې غیته معلومات دي. نو په دغه باندې د ډیو خبريال حفیظ شیرانی د کوټه څخه نور تفصیل تاسو ته راپور کوم دی.
د لادرکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر تور پوری کوي چې څو ورځې وړاندې د کچي ضلع له بولان سیمې څخه د زنانو او ماشومانو په ګډون شل تنه په زور لادرکه کړل سوي دي. ماما قدیر وډیو ته ویل په یاد سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو له لوري عملیات روان دي او د دې عملیاتو پر وخت یې زنانې او ماشومان له ځان سره بولې دي.
یو لس شزه هم لا پتا دی د درې ورس د دوی په کسټډی کې دی او اوه ماشومان هم دی دوی سره مور سره پلار سره. دا ډېر اپریشن انتهایی خطرناک اپریشن دی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزیا لانګو دا منی چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د ادارو له لوري عملیات روان دي. خو د دې تورونو په ځواب کې زیا لانګو له ډیوه سره په خبرو کې وویل دا د بلوچ او پښتون کلتور او ننګ خلاف کار دی او په دې اړه به پلټنې کوي. هغه وویل
اس سلسله میں هم میں نے لوکل ایڈمنسٹریشن
په دې اړه مې لټولو ادارو او له سیول انتظامیا سره اړیکې نیولې. له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نشته نه هم د دې پیښې په اړه کوم چا رپورت یا شکایت درج کړی دی. کچیری واقعي داسې کومه پیښه رامنځته شوی وي د دوی د کورنۍ غړي دی ولارس او پولیسو یا ډیپټی کمشنر ته دی خپل شکایت درج کړي.
ډي سي کې پاس هم کوم اطلاع دی.
د بلوچستان د پولیسو د آی جی ځایناستي سلمان چودري نن په کوټه کې خبری کانفرنس وکړ او وای ویل چې په بولان کې نه کوم عملیات شوی او نه هم څوک لادرکه کړل شوی دی. دغه په خبره دا د بی ال او نور وسوالو تنظیمونو لخوا یو پروپاګاندا ده. د عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقي وزیر شری مزاری پر خپل ټوټر لیکلی په لان او شاو قاسمو کې چې سره واندی دا زړه دردونکې عمل دی. په خاصه د لښت لژه یو لسو میرمنو ځوانو نجونو او ماشومانو په زور سره لادارک کول. د پوز د دې بیتوپیر عملیاتو په اړه د پاکستانی رسنوی چوپتیا یا وربیا دا ثابتوي چې ریاست څه ډول د رسنوی خوله تړلې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په دې اړه ټویټ کړی او لیکلی له بولان څخه د بلوچو ماشومانو او ښځو په زور لادارک کول معنا ګړ د ټولنه ته تکلیف ورکول دي. د اساسي قانون او عدالتونو پښتون کې په زور خلک لادارک کول د اساسي قانون او محکمو څخه د سرغړونې په معنا ده. د ماما قدیر په خبره د بولان په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پلټنیز عملیات روان دي او امنیتي ځواکونو ګڼ شمیر خلک لادرکه کړي او د لادرکو کسانو په شمیر کې اضافه شوی ده. خو د داخله چارو سلاکار میرزا لانګو وایي چې د دوی په حکومت کې زیاتره لادرکه بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي هم دي. وایي د تنظیم له لوري ورته 309 کسانو نمونه ورکړل شوی وو چې په کې 325 لادرکه کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د کمپالو ګوندونو له لوري د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه او سازمانونو له لوري د بلوچو او پښتنو د لادرکه کېدو تورونه د پاکستان پر پوځي او استخباراتي ادارو لګیږي. خو پوځ په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي چې دوی همیش له قانون سره سم خپل فعالیت کړي او بغیر له کوم ثبوت جرم او نه هم خپل سر او یا په غیر قانوني توګه د چا په مر کې لاس درلودلی. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
په ایران کې د پولیسو په علاقه کې د وجل شوی ماسا امینی د مرګ وروستو احتجاجونو لړۍ لا هم دوام لري. دغه احتجاجونه اوس د پهنتونونو دننه هم شروع شوي دي چې د حکومت لپاره یې لوی چیلنج جوړ کړي. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زمونږ همکار رحمان بنری وړاندې کوي.
په ایران کې د اتوار یا یکشنبه په ورځ په پوهنتونونو او په لویو کچا د کردانو په شمالي لویدیځ سیمه کې نوې لاریونونه شروع شوي دي. لاریونونه چې د ستمبر په نیمایي کې د مهسا امینی له مړینې وروسته پیل شوي وو د 1971 انقلاب راهیسې د مذهبي مشرتابه لپاره تر ټولو لوی ننګونې یې رامنځته کړې دي. د نومبر د لاریونو برخلاف دا لاریونونه اوس په ټول هیواد کې شوي دي چې په ټولنیزه رسنیو کې لیدل کېږي. پوهنتونونو، سړکونو او حتی ښوونځیو کې هم ښکاره شوي دي چې د پریښودو یا ختمېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په ناروې کې میشته هنګاو د حقونو ډلې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د اتوار یا یکشنبې په ورځ د کردستان ولایت په ماریوان خارګوټي کې پر یو لاریون ډزې وکړې چې له امله یې 15 کسان ژوبل شول. فرانس خبری اداره د دې خبر په سمدستي ډول تصدیق نه کوي. ورسته لاریون په تهران کې د ماریوان د یوې کرد زده کوونکې نسرین غدری د مړینې له امله شروع شو چې د هنګاو ادارې په وینا د شنبې په ورځ د پولیسو لخوا د سر په وهلو سره مړه شوه. ایرانی چارواکو تر اوسه د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. هنګاو ویلي دي چې هغه د سهار په وخت کې د جنازې له مراسمو پرته د چارواکو په ټینګار سره خاورو ته وسپارل شوه. ویره وه چې د دې پیښې وروسته به نوي لاریونونه شروع کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي عکسونه ښیي چې مظاهرچیانو د رسمي ادارې پر ودانۍ کاڼې غورځولي دي او د اسلامي جمهوریت بیرغ یې ښکته کړی او سوځولی دی. اوسیدونکو د ښځو په ګډون پرته له حجابه د سړکونو په اوږدو کې لاریونونه کول. هنګا ویلي دي چارواکو سیمې ته ځواکونه لیږلي دي او د شپې په تېرېدو سره د ښار په شاوخوا کې د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي. په ایران کې د کورد میشتې سیمې د امنی لمړین راهسي د اعتراضونو وروسته په دغه سیمو کې ډېر لاریونونه شروع شوي دي. تیره میاشت د ایران د اخلاقي پولیسو په ولقه کې د 2 کلنې ماسا امینی د مرګ وروسته په ایران کې شروع شوي احتجاجونه اوس دوام لري. پولیسو په امینی الزام لګولی و چې حجاب یې په مناسب ډول نه واغوستی. په احتجاجونو کې د ایران د حکومت په ضد او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی مرداباد نارې پورته کیږي او د مظاهرچیانو خزینه ګډینوالي خپلو حجابونو او صدرونو ته اورونه اچوي.
په کراچۍ کې نیول شوی یو افغان په زندان کې مړ شوی دی. اوس یې مړی د یو غیر دولتي ادارې سره پروت دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د مړ شوي افغان تاج محمد چې د پلار نوم یې سید احمد دی د مړي بیرته افغانستان ته د لیږلو قضیه په عدالت یا محکمه کې روانه ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د پاکستانی چارواکو سره د مړي بیرته استولو مسله حل کړي. په دغې باندې د کراچۍ څخه زموږ سره زمونږ همکار فضل عزیز صاحب دا وخت ملګری دی. غیتار کلی کو فضل عزیز ستړي مشي ډیره مننه ستاسې. په کراچۍ کې د طالبانو چې کوم نامزد قونسل جنرال دی د هغې سره په دغه موضوع ستاسو کومې خبرې شوې؟ هغوی څه وایي؟
اشفاق صاحب د پتراچۍ کې د افغان کونسل جنرل د طالبانو د حکومت افغان کونسل جنرل دغه سره زما په 10 اکتوبر باندې په دې موضوع باندې خبرې شوې. هغه ویل زلیم خبر به په 10 اکتوبر باندې ما ته وویل چې هو ما د دې پیښې معلومات وکړل. تاج محمد نومي تن دی د دسرا دزوی دین محمد دی دا خلک راتلل کراچۍ ته راغلي دي. په 10 اکتوبر باندې دی په کراچۍ کې نیول شوي دي. د دې سره 28 کسان نور هم دي. د نیول شوي دي د کراچۍ پولیس دا وکړي چې د غیر قانون توګه باندې د راتګ یا د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیول شوي دي. بیا د دې زړه ناروغ دی دا د سید عبدالجبار په وینا سوچ چې افغان کونسل جنرل دی د طالبانو د حکومت دی وی دی بیا په جیل کې او بیا په 26 تاریخ باندې اکتوبر باندې دا مړ دی. پولیس هم دا مني. د جیل چارواکي هم دا مني. پولیس وایي چې دی د ناروغ او د په جیل کې د روغتون ته ول شوې دی. بیا په هغه پولیس دا نور تر معلومات لري چې دا څنګه مړ له خوشې د جوار وایي چې دی د زړه په ناروغي اخته او دی مړ دی په جیل کې د پولیسو په بند کې دی. د مړ بیا د چیپا په نوم دلته یو خیراتي اداره دا داهي مردخانی یا سرخالی تر وړل شوې دي چې تر اوسه پورې پروت دی. بیا دا د کونسل جنرل وایي چې د پاکستاني چارواکو سره زموږ خبرې وشوې د مړي یا جست بیرته افغانستان ته د وړلو لپاره دا کم تاج محمد سری دی د افغانستان د فاریاب د لولاش ولسوالۍ سره تعلق لري. دی وایي چې دا موږ بیرته د وړلو کوشش کوو هڅه کوو خو د دز دوی چې د سرغل درملنې لپاره هغه په جیل کې دی. د هغه چې څونه وي خوشې شوی دی وی مونږ ته ویل شوی دی چې دا خلک دا جست یا دا مړې بیرته نشي وړلې. اوس دی وی مونږ د پاکستاني چارواکو د دلتر هوم سیکرټري د نورو چارواکو سره د جیل د چارواکو سره خبرې وشوې خو دی راته وایي چې سو پورې د دغه ضیا په عدالت کې د زوی نوی خوشې شوی دغه د ډیپورت کېدو یا د بیرته لیږلو حکم نوی شوی دغه پورې به د جست پروت وي. دی اوس هم وایي پاکستاني چارواکي د سید عبدالجبار په وینا باندې پاکستانی چارواکي د دې سره زیاتی کوي. هغه دا تور لګي چې په پوله باندې داخله کرا پرېښودل کیږي، د دې نه پیسې اخیستل کیږي، خو دلته چې بیا کراچۍ ته راوستل شي د بیا نیول کیږي. او دی وایي دا یوازې دا نه دی، په سوونو کسان په دې د سپتمبر د میاشتې راشي، په اکتوبر کې په سوونو کسان نیول شوي دي، چې هغه د سری په دې کې ډېر کسان بیرته لیږل شوي دي او ډېر دلته هم دی. دی بیا د پاکستانو چارواکو نه دا ګیله کوي چې پاکستانو چارواکو دوی ته ویلي هغه خلک چې د افغانستان نه په خصوصي توګه کم ناروغان یا مریضان دي هغه پاکستان ته راځي، د هغو سره به هغه به نه تنګول کېږي، هغو ته به اجازه ورکول کېږي. خو دی وایي چې نه، دلته اوس دی کله راوستل کېږي، دی دلته راشي نو بیا هغه ونیول شي، جیل ته واچول شي. پای کې ناروغان دي، پای کې زنانې دي، پای کې ماشومان دي، ښځې دي، کورنۍ دي. بیا دې دا تور هم لګي چې ډېر داسې کسان هم دي د افغانستان نه راتلونکي چې د هغو سره قانوني اسناد پوره وي، یا په کراچۍ کې هغه خلک چې د هغو سره د یو این ایچ سی آر یا د پاکستان دلته د په قانوني توګه د پاتې کېدو اسناد پوره دي، دوی وایي هغه هم نیول کېږي، جیل ته اچول کېږي او بیا د دې ځای نه واپس لیږل کېږي. خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه جس یا دا مړی د دلته نه راوباسي، آزادي کې د رضوی آزاد شي او د خپل جس بیرته افغانستان ته اوسي.
تاسو فضل عزیز د نیول شوو افغانانو وکیلی منیزه کاکړ سره هم په دې اړه باندې خبرې ترې شوې دي، هغه څه وایي چې سند صوبه کې څومره افغانان په بندي خانو کې پراته دي او د نیولو علت یې څه دی؟
اشفاق مومن صاحب، د منیزه کاکړ چې دا ملډا په کراچۍ کې خو د افغانانو د پاره دغه په وینا باندې چې دا ویډیا یا خیراتي د پاره وکالت کې په عدالت کې د سپتمبر په میاشت کې چې دلته افغانان نیول شوي وو، دغه میاشت وروسته دلته ګڼ شمېر افغانان نیول شوي دي. د منیزه کاکړ په وینا د 1200 پورې افغانان نیول شوي دي په سند صوبه کې، زیاتره په کراچۍ کې او په جمشورو کې. دا بیا په جیل کې دي، په دې کې 13 میاشت 208 کسان یو ځل لیږل شوي دي، واپس بیرته افغانستان ته ځلي وروسته بیا لیږل شوي دي. او د منیزه کاکړ په وینا باندې چې په دې نیول شوو خلکو کې چې د 1200 پورې دي، په دې کې دا وایي 300 یا 400 کسان دي چې د قانوني اسناد لري او دی بیا هم نیول کېږي، د جرور ته چول کېږي. په دې کې ځینې د منیزه کاکړ په وینا باندې چې ځینې افغانان دا تور لګي چې دی د په پیسو د پاره تنګول کېږي، دی نیول کېږي، دی زورول کېږي چې دا ونیسي، ځینې خلک پیسې ورکړي، ځینې بیا آزاد شي. خو بیا د افغان کونسلګری سره چې تاسو ما وویل د تاج محمد د پیښې په اړه باندې، هغه په اول کې نو خبر ده غرنګ، بیا دا ډیرو خلکو باندې سو خبر هم نه وي. بیا دا بوتیله وایي چې زه په خپله باندې د دې سره کله کله د افغان کونسلګری سره یا د غوډل په کیمپ کې چې کوم نور استازي دي په کراچۍ کې، د افغان کیمپ د کونسلګری له خوا استازي دي، دا غو سره بیا رابطه کوم موزيني. بیا هم د صفات دي.
ډیر مننه استازي فضل عزیز، ډیر مننه،
ډیر مهرباني تاسو مننه، مهرباني.
من آمد ام، من آمد ام کیشق فریاد کنن، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیانه اوساتئ.
قدرمن اردوونکو، دا ڈیو ٹی وی دے د موسمی بدلون په اړه باندې د مصر په شرم الشیخ سیمه کې د نړۍ د مشرانو یو غونډه دا وخت روانه ده. په دغه غونډه کې وینا کوونکو ویلي دي چې د موسمی بدلون په اړه باندې څه نه کول به ډیر خطرناک نتایج ولري، او ژمنې یې تکرار کړي دي چې د موسمی بدلون د لاسه ځپل شوو خلکو سره به مرستې کوي. په دغه د واسف امریکا راپور زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
کله چې هدا سات ماشومه وه، نو د نیل دریاب خوا کې علاقې موسم معتدل یا برابر وو او زمیداری کې پیسہ وه.
اوس موسم ډیر سخت دی، د ورځې سخته ګرمي وي او شپې ډیر ساړه وي. د موسم بوټي خراب کړل، د ښه حالات نه دی او زمینداری سره هم مسله ده.
په مصر کې د کروندې لپاره د نیل دریاب دا علاقې ډېر اهمیت لري او د سمندر اوبه راوچتېدو سره ډېرو خلکو ځمکې د اوبو لاندې شوې دي. د موسمي بدلون په اړه د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو سرمشري غونډه چې کاپ 27 په نوم باندې هم پیژندل شي، د مصر شرم الشیخ ښار کې د اتوار پر شروع شوه. دلته راغلي مشران وایي مقصد یې د پیسو راغونډول دي چې د متاثره خلکو مرسته وشي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې سخت موسم اور سیلابونو او طوفانونو په شکل کې خلک متاثر کړي دي.
زه دلته موجود د ټولو ډلو نقصاناتو او زیانونو په صورت کې د فنډونو رجمع کولو نوی جانډې باندې اتفاق هرکلی کوم.
په فنډونو خو اتفاق شوی دی، خو اندازې دي چې مشران دغه فنډونو لپاره خپله برخه باندې رضا نشي. د چارواکو په وینا دې خبرو اصل مقصد د هغه منصوبې عملی کول دي کومه چې کال 2015 کې د پیرس غونډې په وخت باندې شوی و. دغه منصوبې لاندې غړي هیوادونو لا د دې صدې اخر پورې نړیوالې تودوخې شره 1.5 ډیګري راکمول وو. د دې کار لپاره طریقه باندې اتفاق شوی دی، خو ډیر غړي هیوادونه په دې عمل کولو کې خپنیولې دي. اقوام متحده غنی په داسې حالاتو کې چې ګرمي زیاته شوې ده، د سمندر اوبه بر راخیږي او د واورې غټان په ویل کې دودي، هر ملک کې د خلکو ژوند خطر سره مخ دی. د هودا سات تر مخه مرسته کو اوشي نو بدون سره اموخته کېدل ګران نه دي.
که موسم ښه وي نو فصل هم ښه کېږي، خو که موسم داسې خراب وي نو فصل هم تباه شي او بیا د خرڅ نه وي.
هودا سات وایي د ګرانې راتلو لوجې د سرو بې هم لوړی شوې دي او د مسلو د نړیوالې تودوخې د لاسه تاوان سره مخ غریب خلکو کړمې نور هم سیوا کړې دي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو غټ روختون لیډی ریډینګ د 800 پورې نرسان او نرسانی په احتجاج باندې دي او دوی وایي چې د دوی جایز مطالبې منلو ته انتظامیه تیار نه ده. دغه مطالبه سې دی، راځي چې د دیوا خبريال فرید شنواری څخه په دغه راپور کې وورو.
د لیډ ریډینګ روغتون کې کارکونکو نارینه او خزینه نرسانې د خپل غوښتنو منلو لپاره په احتجاج راوتلي دي او د یاد روغتون د انتظامیه چارواکو نه غوښتنه کړې د هغوی ستونزې دې حل کړلای شي. احتجاج کوونکي تور لګوي د لیډ ریډینګ روغتون انتظامیه چارواکي د غوښتنو منلو ته تیار نه دي، کوم دلاسه چې هغه یې 13 ورځونه په احتجاج دي.
دغه زمونږه جایز آئینی او قانوني مطالبات موږ دلته کې چې د پر امنه تقریبا 15 ورځ زمونږ پر امنه ناسي او زمونږ چې د ایڈمنستریشن چې کوم دی هغه خبرې تم تیار نه دي، چې نستو تم تیار نه دي او د دې کې چې نو هغه مطلب پروپاګاندي هم غلطه کوي، شهر دی سرویسز وی ډرا کړی دي، رپورټینګ غلط کوي، نو دا هیڅ خبره نشته. سرویسز باقاعده مونږه سرویسز عمر کړی دي او اوس هم ورکو.
احتجاج کوونکي وايي الهارچ روغتون انتظامیه هغه نه د هاستل زیاتې پیسې اخلي، په صحت کارت کې ورته خپل برخه نه ورکوي او د سختو ناروغانو د پاملرنې یا کریټیکل کیر الاونس هم نه ورکوي. هغه دړک ورکړي تر سوې چې غوښتنې نوي منل شوي نو احتجاج به دوام لري.
خپل حق پر خپل احتجاج کوو، د سرا سرا زمو خپل ډیوټیان هم کړي دي، ډیوټیان هم ایجاد کوو، هغه د بعد زمو خپل احتجاج هم ټوله ورځ سٹارټ دي او کوي زمو د امام اتي چې زمون چې کم سٹافان دي کوم کولیګ دي نو هغه سي دي ټرمینیټ کړي دي شو بلا وجه. ته مو غاړو چې پیټول نه پیاله زمو هغه مسله حل شي.
د لیډ ریډینګ روغتون یا الارج د مطبوعاتو څنګه چارواکي د احتجاج کوونکو تورونه ردوي او وای نرسانو ته وډمبای ورځینه 50,000 روپۍ تنخوا ورکول کیږي او په دې کې 2 میاشتې وړاندې 10,000 روپۍ نوره اضافه شوې ده.
دوه داسې خبرې دي چې باغې باندې زموږ فی الحال واره نه راځي د هسپتال د ایډمنستریشن. هغه دا خبره ده چې دی غواړي کریټیکل کیر الاونس 10,000 روپۍ دي زیاتې غواړي اوس ډی ټایم کې، بل دی صحت کارت کې شیر غواړي. د پالیسي مطابق د نرسانو دي موږ ته وخی چې سره ملاویږي په ټوله صبح کې زما په خیال دا سیدا ایچ ایم سی شو کې ټی ایچ شو چرته هم په صحت کارت کې د نرسانو شیر نشته. نو په دې دوه شیزونو باندې فی الحال موږ دې سره دا وعده نشو کوي چې تاسو موږ کریټیکل الاونس او د صحت کارت چې کوم حساب درکو.
د الارج د مطبوعاتو څنګه چارواکي وایي د یو نرس نه د هاستل 3,000 روپۍ اخشتل کیږي او د بجلی یا برق د زیاتو بیلونو ستونزه به هم زر تر زره حل کړلای شي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بلوچستان په شمالي سیمو کې د واورو لکبل ځای خلک د یخنۍ سره مخ شوی دی او خلک وایي چې د یخنۍ په قابو کولو د پاره کې یو خواته د ګیس کمای دی نو بل خواته د لرګو بای هم پورته شوی دی. د ډیوه خبريال له متل سره هدي په دغه باندې تاسو ته راپور وړاندې کړي.
بلوچستان ایالت په شمالي غرنۍ سیمو کې لړ سباران او واورې کې دوه روسه د یخ کاشه سواسبه ده. خو دې خلک وایي په دغه سیمو کې د سوی ګیس سہولت نشټوالي لوجه د یخ څخه ساتلو د پاره دوی ال پی جی ګیس او د سوځونکو بوټو څخه کار اخلي. خو موسم د بدلیدو سره دغه د سوځونکو بوټو بای هم ناصافل وړي سوي دي.
بوټ منمانی سٹارټ پرون پته سو مانو نن په 200 په 300 په 200 په مان دي ګیس پرون په 200 شل نن په 300 دي په 200 واتي دي هر شي زمره ګران دي هر شي زمره د موسم سره ګران دي. پاکستان موږ کو نه په کو نه کتل دي اله دا سیستم نشته.
بلوچستان ایالت کې که څه هم د سوځونکو بوټو لرګي او د ګټکو د قیمتونو تعین کولو لپاره سرکاري نرخنامه وجود نه لري. خو ال پی جی ګیس لپاره محکمه اوګرا هر میاشت پر اول تاریخ د ال پی جی ګیس 1.8 کیلوګرام سلندر او 2 میټریک ټن په حساب د قیمتونو تعین کوي. د رواني میاشت پر اولنۍ تاریخ باندې د ټول پاکستان لپاره 1.8 کیلوګرام سلندر د پلانټ قیمت 1925 روپیه ټاکلې دي او خرڅونکو قیمت یې 1400 روپۍ ټاکلې دي چې د یو کیلو حساب 240 روپۍ جوړیږي. خو په بازار کې قیمت د عادي خلکو په وینا د 280 څخه بیا تر 300 روپۍ پورې دی. په چمن سره د شار کې سوځونکو لرګي او ګوټکي خرڅونکو شراب دین وای چې دغه سوځونکو توکي د سند ایالت څخه دلته راوړل کیږي چې زیاتې کرایو له عمله قیمتونه لوړ شي.
موږ د ګرانۍ د دلته سره راځي بیا د ونې ساعت نور خرچا کوي کرایا ده او دغه سره اور اسې چې کوم څه ول څه سره په مشتره راشي په دې واجب باندې ګرانی ده. او دغه اور سره سمور معلومات کوم چې له کرایې ول دوه غواړي ول دزل ګرانی په 250
یو خود خوراکي توکو بایل وړي دي او ګرانی زیاته سوي ده. او بل د یخ موسم شروع سو یو غریب کس په څنګه خپل بچي ماړي کې کدوې د یخ څخه د ساتلو د پاره بل لرګي او ګټکي ورته رامسي.
زما نو سبجان دی زړه رخصه چلونه ولاړه رخصه او بوت ډیر ګران دي زموږ درواره وتی دي خیر زیاته ګران دي چې څنګه بچان راځي د ماشان د دغه د نسم برابر اولي نو زه بوت څنګه یې بل یخ کې د یخ نکیا.
جنوبی ایشیا کلایمیټ اوټلوک فورم په خپل رپورت کې ویلي دي چې سش کال د موسمي بدلونونو د اثراتو له امله په شکل توپاني بارانونه په کم کچه سره سوي دي. هغه رنګ به د یخ کچه هم سش کال سیواب وي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
السلام علیکم زیم وحید چکزئی. په پښتنه سیمه کې پولیو یو شمیر ماشومان وهلی دي. خپل ماشومان د پولیو د ټول عمری رنز نه بچ کی او په هر مهم کې ورته د پولیو د مخنیوي ساس کی ضرور ورکړي. ډیر مننه.
ګران قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی دا خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیوا ټی وی او د رادیو تمام پروګرامونه د دغه ترڅنګ د نړۍ او د سیمې په حالاتو جایزې راپورونه مرکه او تازه د سیمې په حالاتو د نړۍ په حالاتو په سیاست په اقتصاد یو شمېر نور موضوعاتو باندې تاسو د خبرونه او مرکه وخت په وخت باندې کتئ شي. دا غستاسې لپاره سلیری ساته د دیو په پاڼه باندې پاتې دی. دیو په پاڼه دا voadivaradio.com دغه شانته کې پټول نه زر رسانه یو په ټوئیټر انستګرام او یوټیوب باندې هم او فیسبوک باندې هم دغه خبرونه تاسو لپاره پتی نو خامخا خپل ځان خبر ساتي په دغه حالاتو باندې او تاسو لپاره دغه خبرونه راپورونه مرکي هر وخت دغه موجود وي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله محمد سلیمان بل او واسکو دا وی مننه کوم چې په خبرونه وړاندې کولو کې زموږ سره لاس وک. د دې خبرونه کوربا زه شپه کومن سره د خپل تمام همکارانو تاسو نه خپل اجازه خښ په ولري خاله وباد شي یالا فهم.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوه.